طالبانو مشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دي چې امنیت د شریعت په تطبیق او د عدالت په ټینګیدو پلي کېدای شي. نه په زور هغه مده شوی چې طالبان په دې سکندري کالو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. طالبانو مشر په خپل پیغام کې د میرمنو هیڅ یادونه نه ده کړې. او په پاکستان کې یو ځل بیا افغانان د ویرې شپې ورځې تیروي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د رواني اپریل میاشتې په 15مه له دې هیواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. دا د نن ورځې د بحثونو موضوع دي چې په دوه جلا بحثونو کې به د ملمنو سره پرې خبرې وکم. سر کالیا رانا نورستانی ما هیله لرم چې د دې خبرونې تر پای را سره مل پاتې شي. پروګرام په لنډ خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر نجیب الله حقانی ویلي دي چې په افغانستان کې د فیسبوک د ټولنیز شبکې د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو لپاره پالیسي جوړه کړې ده. حقانی د ټولنیز سره په مرکه کې د دې پالیسۍ د جوړولو هدف پر فیسبوک د ځوانانو د وخت او د پیسو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ د غیر اخلاقي مسایلو د خپرېدو مخنیوي بللای دی. د طالبانو د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د ګرځنده ټلیفونونو 2.1 میلیونه فعال سیم کارتونه کارول کیږي چې د دغه شمیر 2.1 میلیونه د انټرنیټ لپاره هم کارول کیږي. نن د اپریل وما د روغتیا نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او یا هم محدود لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې سکال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي. د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی پرې باندې مستقیم اغیز لري. او د افغانستان پخوانی ژورنالیست او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز نن یک شنبه په کابل کې وفات شو. د ښاغلي مبارز لور نیلا مبارز په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مورینا تایید کړي او لیکلي دي چې جنازه به یې نن د کابل په خولافچکان کې خاورته وسپارل شي. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مویل و. د همدارس د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه مشري او د بختر خبري اژانس سیاست هم کړی دی. عبدالحمید مبارز څو کتابونه او غني علمي کلتوري مقالې لیکلي دي. د طالبانو مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې د اسلامي شریعت په تطبیق ټینګار کړی دی. هبت الله اخونزاده د خپل حکومت چارواکو ته سپارښتنه کوي ویلي دي چې امنیت په سختۍ او د مړو په ډیریدو نه راځي بلکې د شریعت او عدالت په پلي کېدو راتللی شي. د طالبانو مشر په داسې وخت کې د امنیت خبره کوي چې د میرمنو د حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو د طالبانو له زندان څخه د میرمنو د حقونو د فعالې منیجه صدیقي د خوشي کېدو او د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې ده.
د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت په پیغام کې اسلامي شریعت په پلي کېدو د امنیت پر ټینګېدو خپلمنځي اختلافات د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په اړیکو غږېدلې دي. مراهبت الله په دې پیغام کې ویلي امنیت په سختۍ او د مړو په ډیرېدو نه بلکې په وینای د شریعت په تطبیق او عدالت کې دی. د طالبانو مشر په دغه پیغام کې خپل چارواکو ته ویلي چې د ظلم او خپل منځي اختلافات څخه د ځان وساتي او زیاته کړي چې خلکو سره د زور زیاتی لاره د چلن پر ځای ل نرمي کار واخلي.
وقتی که رهبر غایب گروه طالبان در پیام ایدی خودش به اعضا و مقامات این گروه تاکید میکنه که از اختلافات و زورگویی دوری بکنین، دقیقا به این مفهوم است که هبت الله هم آگاه است و هم تایید میکنه که اختلافات میانگروهی میان طالبان وجود داره و در این زمان اینا با زورگویی و ظلم با مردم افغانستان برخورد میکنن. و فراموش نکنیم آنچه که طالبان در 20 سال گذشته انجام دادن و همچنان در نزدیک به 3 سال گذشته دقیقا همان شریعت است که اینا ادعا دارن.
بلخوا د خځو د حقوق دی وی فعال منیجه صدیقی د اعتراف ورسته د ښځو د حقونو او خوځښتونو د هغې اعتراف جبري ګڼلی او په افغانستان کې طالبان تر کنټرول لاندې زندانونو څخه د څارنې غوښتنه کړې ده.
از آنجایی که خانم منیژه صدیقی در بیشتر از 6 ماه گذشته در اسارت طالبان به سر میبرد، طبیعی است که جهت رهایی خود مجبور است حرفهای طالبان را تایید کند و بگوید که شکنجه نشده است و از وضعیت صحی خوبی برخوردار است. اما مردم افغانستان هیچ گونه اعتمادی به حرفهای گروه توریستی طالبان ندارند.
د افغان مرمنو د اعتراضی غورزنګونو او د بشری حقوقو د سازمان د عدالت غوښتنې د کمپاین وروسته طالبان د پنځمه پورس د اپریل په 4مه د ترخی پله په زندان کې منیژه صدیقی ته یو خبری کانفرنس ترتیب کړی و چې پکې هغه ویل په زندان کې شکنجه شوی نه ده او روغتیایي وضعیت هم ښه دی. د بخښن نړیوال سازمان فریډم ناو او د یو شمیر نور سازمانونو او د افغان معترضو مېرمنو یو شمیر خوځښتونو یو ځل بیا د منیژه صدیقی د بېقید او شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د ارغوان شنبې د ورځو غورځنګ غړي وای د مېرمن صدیقی څخه په جبري توګه اعتراف اخیستل شوی.
زندانهای طالبان شکنجهگاه انسان، زندانهای طالبان شکنجهگاه انسان، اعتراض در برابر بی‌عدالتی جرم نیست، شجاعت است. ما خواهان نظارت از زندانهای طالبان هستیم.
د طالبان حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې هغه د اسناد او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوی، خو په دې اړه جزئیات نو ورکړي. بل خوا په تازه اقدام کې طالبان د لوګر ولایت د محمد اغي پولیس والی کې دی ویخز په ګډون شپاکتنو ته چې پلواتت او زنا تورنو په عام محضر کې تازري سزا ورکړی ده. په ورته وخت کې فرانسې طالبان حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خزو د سنگسار او هغوی ته د جسمی سزا د ورکولو د لړۍ د پیل په اړه کړی ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د طالبانو مشر د اختر په مناسبت پیغام کې لکه څنګه چې مخ کې ویلي ویلي د چې امنیت د شریعت او د عدالت پر ټینګېدو پلي کېدای شي نه په زور. هغه مده شوی چې طالبان په دې څه کم درې کالو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د میرمنو هیڅ یادونه نه ده کړې. د طالبانو تر رهبر د پیغام مهم ټکی د سیاسي چارو شنونکی یاسر احمد زای صاحب او همداشان د فرهنګي د ډیپلوماسۍ او همداشان په خوانی دیپلومات البته د پوهنتون استاد محمد اسحاق مر صاحب نه د دوی نظر و پښتو په دې پیغام باندې. احمد صاحب راځي په بل تاسو وګورئ چې ستاسو په نظر د مولوی هبت الله د اختریس پیغام مهم ټکی څه دی؟
سلامونه جناب اتمر صاحب ته، تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. مهم ټکی ته باندې څنګه چې تاسو ولیدل، زما په اند په لاهم د ډیرو هغو مسایلو څخه چې پوه سوی چې بالاخره دغه مسایل به سبب شي چې د دوی د بېته پاتې کېدو او حتی د دغه نظام د لاسته ورکولو سبب شي، په هغو مسایلو یې په نحوې ټینګار کړی او اشاره یې ورته کړې. د بېلګې په توګه د دوی د ځواکونو لخوا په بېلابېلو سیمو کې په خلکو باندې زور زیاتی چې دا هغه مسایل دي چې خلک یې نشي زغملی. خلک د هغه څه په تمه نه ول چې دوباره تکرار شي، څه چې شل یا یویشت کاله مخکې پرې تکرار شي وو. مثلا ځینې مسایلو کې زما په اند ضد نقیز مسایل منځته راغلي، وخت چې دی وایي چې د عدالت په پلي کېدو باندې حکومت کېږي نه د مړو، یا امنیت راتلی شي نه د مړو په زیات کېدو. دلته خپله یو نوه پر ځان عریضه کول دي. دلته د عدالت د تعمین موضوع که مونږ وړاندې کړو، کوم صفات چې دی لري چې د امیر المؤمنین صفات ځان ته ورکول، نو بالاخره بیا دغه څلوېښت میلیونه نفوس چې کوم افغانستان کې ژوند کوي، د دغو ټولو غوښتنو ته په اصطلاح لبیک ویل وي باید. نه دا چې د ټولو سره په نحوې دښمني هېڅ داسې کور به په افغانستان کې نه وي چې هغه لور یا خور ونه لري چې هغه د تعلیم په مرحله کې، وخت چې ته په دغومره نفوس باندې د تعلیم ور بندوې، نو دا خپله دوه ضد نقیز خبرې شوې. دا خو د عدالت پلي کول نه شو، دا هغه څه شول چې ته عدالت مو مات کړه، هغه څه چې ټول خلک یې غواړي. او په دې نظریه ما چې خپله دوی په ټولو هغه مسایلو پوه دي چې کوم چې په سیمه او منطقه کې جریان لري، کوم مخالفتونه چې دوی سره جریان لري، خو دوی باندې پوه دي چې همدغه به بیا سبب شي چې تیر بیا تکرار سی. نو وقت چه تا د سلویخ میلیون نفوس سره په نحو غیر مستقیم دخمنی نیزه همدغه خلک به وي چې بیا بیرته راولاړیږي لکه د تیرو نظامونو په وړاندې چې هم خلک ولاړ شول د کمونستان له دورې راونیسو همدې خوا تر مجاهدینو او تر جمهوریت او تر ننه پورې خلکو که چېرته ته خلک راضي ونه ساتې خلک له تانه متنفره شي فکر نه کوم چې بیا دا وړی شړی شي.
مننه کوم احمد صاحب. اتمر صاحب کم داد عدالت د ټینګېدو مسلې ته را تم شو د طالبانو د حکومت په د طالبانو د امیر په پیغام کې البته د عدالت د تامینېدو خبره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې مونږ بشري وضعیت ګورو، د میرمنو وضعیت ګورو، په تیره بیا د هغه افغانانو صحرایي محکمې چې بیل سزاګانې البته چې بیل محکمې بیل شواهد او دوی ته سزا ورکول کیږي په عام محضر کې. نو په داسې شرایطو کې دغه د عدالت تامین یا د عدالت تطبیق کول څومره صدق کوي د ملاحبت الله د خبرو سره چې د پیټینګار سره وایي چې باید عدالت تامین شي او دوی عدالت تامین کړی دی په افغانستان کې.
مننه نرسین صاحب تاسو ته، جناب همزای صاحب ته او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ګوري کله چې مونږ عدالت غواړو چې تامین شي، عدالت باید ټولو خلکو باندې په یو شان کې تامین شي. دا سمه نه ده چې مونږ د شریعت په نوم هر څه چې خپله غواړو، هر څه چې زمونږ خپله خوښي، هغه په خلکو باندې د شریعت او عدالت په نوم ومن. تاسو وګورئ په اسلام کې او هغه نظامونو کې چې هلته په تیر زمونږ او تاسې په تاریخ کې چې راغلي هغه نظامونه چې هلته دوی عدالت پلي کړی، اول عدالت دوی خپل ځان نه شروع کړی. که د اسلام صدر مونږ ګورو، که د هغه نه وروسته حکومتونه ګورو، هغوی عدالت د خپل کوره، عدالت د خپل دفتر نه شروع کړی، بیا یې خلکو ته ورکړی. نو په دې صورت سره اوس کوم چې راپورونه شته دي، کوم چې شواهد موجود دي، اکثرا د شریعت په نوم او د عدالت په نوم خلک شکنجه کیږي، خلک وژل کیږي، خلکو باندې تیری کیږي. همدا نن تاسو ګورئ څونه زموږ خویندې دوی مختلفې دورې د زندان تیرې کړلې او یو تعداد اوس هم په زندانونو کې پراته دي. څومره زموږ خویندې او لورګانې دوی د تعلیم دپاره غوښتنه وکړه او تر اوسه پورې د تعلیم دروازې بندې دي دوی په مخ. دغه خپله ظلم دی، دغه خپله شکنجه ده، دغه خپله رواني عذاب دی خلکو ته، او د دې مسؤلین به خدای تر خپل غضب او پوښتنه لاندې راولي. بلخوا د دې په پیغام کې یو اشاره دې ته شوی چې خپلمنځي اختلافات، البته دا د طالبانو مشرانو ته ویل شوي چې خپلمنځي اختلافات لرې کړي، په دې معنا ده چې د دوی په رهبري کې، د دوی په منځ کې اختلافات موجود دي. البته یو تعداد د طالب مشران د نجونو د مکتب پرانستلو پلویان دي او دوی همدغسې غوښتنه کوي چې افغانستان د نړیوالو سره په یو مثبت تعامل کې واقع شي، حکومت دې باید پراخ شي. یعنې دغه خبرې دي چې اوس د خپله د طالبانو په منځ کې دغه
بله مننه کوم. اتمر صاحب، احمد صاحب، د طالبانو د مشر په پیغام کې د میرمنو سربیره ډیر موارد راغلي دي. استاد په نظر داسې کوم موارد په دې پیغام کې ورته یادونه نه ده شوې یا ورته اشاره نه ده شوې چې هغه دننه په افغانستان کې د اندېښنې وړ وي یا جدي موضوع وي؟
ما تاسو اشاره وکړه، بیا هم هغه موضوعات چې افغانانو لپاره ډېر اړین دي، تنه ځینې وخت کې امنیت هر معنا نه ورکوي. امنیت که کله موږ د سولې او امنیت تعریف په څیر چې ډیر هغه څه چې مونږ باید په کوردن نه ولرو زمونږ بچي باید ولري دا هغه مسائل و د بیلګې په توګه ډیر خلک بیا په مجموع کې ټول افغانان په تمه دي ول چې دا واوري چې دا ځلې بل اخره دوی د نجونو د تعلیم په موضوع باندې بحث کوي ځکه دا ډیره دا موضوع د هر کور موضوع ده دا هغه څه د باندې متاسفانه اصلا کومه یادونه ونه شو د دې ترڅنګ ځینې هغه مسائل دي چې مونږ له ګاونډیو سره کوم ظلمونه چې ګاونډیانو خصوصا پاکستان شروع کړی دي په زغار دا یو څه تر اوسه متاسفانه نه دی ویل شوی دا هغه څه و چې بل اخره افغانان په تمه دي چې واوري کوم ظلم چې دا اوس په پاکستان کې په افغانانو باندې شروع دی بل اخره دا یو حکومت یا د نظام د ځایم په توګه دا د ملا عبت الله اخوند مسؤلیت دی چې باید غږ پورته کړي دا بل هغه څه و چې افغانان ورته په تمه ول چې باید یو څه وشي چې متاسفانه بل د نړۍ سره د جوړښت موضوع یې درسته ده یو اشاره یې ورته کړې ده اما نړۍ کوم لیوانۍ نه ده چې درې کاله پرله پسې د مختلفو نهادونو څخه هم اسلامي هم غیر اسلامي هم د نړۍ په سټنډرډونو برابر غونډې او ناستې سوي دي دوی ته پلاوي راغلي دي اما همیشه د یو منفي ځواب سره تللي دي نو دا هغه څه دي چې بالاخره دوی پرې تصمیم ونیسي په دغه ترڅنګ بله موضوع دا د سرپرستو ادارو معمول یا دغه فرهنګ متاسفانه د جمهوریت نه شروع تر ننه دا بیا پاتې شو ډیری هغه مسایل دي په ادارو کې چې باید همدا اوس تر سره شي اما د دې په خاطر چې ادارې سرپرست مشران لري هر څه په خپل ځای پاتې دي نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بیا تکرارېږي او افغانان به بیا له سره ژوندي کېږي او هغوی به بیا په هغه څه چې غوښتنې لري په هغه څه یو ماحول کې ژوند وکړي درې کاله تیر شول په درې کالو کې چې یو سړی د دې تصمیم نسي نیولی چې څه باید وکړي دا د یو عام افغان په توګه زمانه شروع شاید د ټولو سره داګلوی درسته دا چې ډیر مثبت تغیرات هم راغلي د لنډغرو مخنی ول شوی د زورواکو مخنی ول شوی د قدرت د جزیرو هغه ویش له منځه تللی دی هغه چې په یو ولایت کې به یو حاکم او هغه به د غزي په اصطلاح بادشاه ځان بوله او څه به چې د وسه و هغه به کاوه دغه شان له منځه تللی چې دا خلک ورته خوشبینه دي اما فقر موضوع ډیره مهمه موضوع ده چې د دې لپاره باید یو لارا غوړه سي او تر څو چې د نړۍ سره روابط سم نشي زه فکر نه کوم چې په دې رقم
بله مننه کوم احمد زای صاحب دغه بس که رورو را ټول کو اتمر صاحب بطلا د وفاداری او ژمنتیا یادونه کړی په دې پیغام کې دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې مونږ هغه ته منسوب غږیز وینا د وینا شاهدان مو چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لاله خبره شوه دی ویلو چې مونږ شل کال له غرب سره جګړه وکړه او شل کال نور به هم وجنګیږو خو په دې پیغام کې د هبت الله لهن یو څه نرم ښکاری د دې بدلون لامل څه دی
خو یقینا دا سم ویلای شو چې په دې وروستي وختونو کې دا غو مسائل ډیر واسي شو او د پروجیکټ چې په اصطلاح نړیوال دې ته متوجه شو او په رسنیو کې دا سم راغلل چې په کندهار باندې دونه ټکي ګرځي وو ملا عبت الله خپل ځای ځای کې ته تغییر ورکړی نامعلوم خواته تللی او یا مثلا پنجوایی ته تللی بعضې خلکو دا ویلي چې ایراد خواته تللی دا په دې معنا دی چې دوی اوس پوهېږي چې دغه تهدیدونه موجود دي او که دوی دغسې سرتنبګي ته دوام ورکړي کیدای شي دوی بیل بیل هدف وګرځي نو دا هم یو فرضیه ده چې موږ په دې باندې باید فکر وکړو چې کیدای شي د نړیوال فشار یا د نړیوال تهدید دې ته دا مجبور کړی چې ورو ورو په دغه مسایلو باندې خپل په فکر باندې تجه نظر کړي
مننه کوم اتمر صاحب ډیر ستاسو د وخت او د ارزمن څخه د سیاسي چارو شونونکی یاسر احمد زای صاحب او د فرهنګي ډیپلوماسي د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر صاحب کور مو ودان تاسو هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یاست. پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په دویم پړاو کې د هغو کډوالو شمیره معلوموي کوم چې خپل پاکستان په 2018 کال کې د آی سی سی په نوم کارتونه ویشلې دي. افغان کډوال وایي چې د پریکړه نه یوازې دوی ویزه کوي بلکې د خپل کورنوي د نورو غړو څخه هم بیلوي. په همدې اړه زمونږ همکار اسکا صافي راپور را لیکلې ده. د راپور نو وروسته د ملما سره ور باندې خبرې کوم.
د کډوالۍ نه ختمیدونکې ستونزې د بیرته ستلو په دویم پړاو کې پاکستان د هغو کډوالو د شړلو پلان نیولې کوم سره چې ای سی سی یا ژر کارتونه دي. افغان کډوال وایي له همدې کبله ډاډه ژوند نشي تیرولی.
د تک خبرې پاسې یو کینه یو ځای لکه نیم خلک موږ نه لاړل تا نیم پاتې دي. نیمو کې اوس هم داسې مسله ده چې مطلب دی نیمو ته اوس وایي ای سی سی کارتونه والا چې کوم دي دی ته وایي چې تاسو باید لاړ شئ. نو دا یې په مسالو کې مو سخت نه اوس نشو کولای چې دکانداري په سفر توګه وکړو د له سودا مړه وړو په سمه توګه. نو بس دا کارونه کې دغې موږ پنچر کړي لکشن.
ابراهیم ساپای د ناګومان کم ملک دی او د خپل ژوند 15 سلويخ کال یې په همدې کم کې تیر کړي. د چې د شل کسیزه کورنۍ مشري کوي وای د کور نیمو غړو سره یې ای سی سی او نیمو سره یې شنه یا پی او آر کارتونه دي. د پاکستان څخه د 800 افغان کډوالو د شړلو پریکړه خای دی یو کور غړي هم سره بیل کړي او افغانستان ته یې پرته لنور غړو وشړي. د ابراهیم کورنۍ هم له دې ستونزې شکایت لري او وای نه وړي چې افغانستان ته لاړ شي.
دا زمنګ ای سی سی او پیوار ګډوډي زما پیملی دا ګډوډه ده اوس کو وغواړي چې د ای سی سی دی وځي او پیوار دی پاتې شي. نو ما نه نیم کور پاتې کیږي او نیم زی. نو دا مشکل دی موږ ته. نو داسې دای زمنګدار زو دا چې زمنګ دا مشکل حل کی چې ای سی سی او پیوار دواړه یو ځای کی او پاتې شي.
زمنګ شپک سلوي ښکار کیږي زمنګ تلته په هوا تراغ هجرت کړي لري کانو او بچن ټول زمنګ دا دغه کارتونه دي سی سی کارتونه دي او د نګور مشه دی په وار کاټه. ها نو بس زمنګ سو وس او دغه نه کیږي چې موږ لا شو ګنن ته لا شو دغه شو سو وس او دغه نه کیږي نه مال ته زیشت نه زګیشت سم نشته لري
په زمون پیدایش دلته شوی دی. خبره دا ده وسو اومغه غریبي اومغه جون دي تیریږي خو موږ په دې حالم شکر وباسو په دې کې هم اوس موږ ته وایي چې لکه تاسو لا شي کله وي میاش پس کله وي یو نیمه میاش پس لکه ډیر هلې ځلې شروع کړې دي. نو بس چې موږ اوس تلته نه داسې حالت کې لا شو موږ هلته سو کو موږ غواړو چې په دې وطن کې موږ داسې پاتې شو خو خپلې جون تیر کړو موږ ته سهولتې زمونږ بل داسې چې ګوره ماشومان نه سره واړه واړه دي بل زمونږ چې کوم دي د کور غړي زیات دي.
د دې سربېره پاکستان په لومړی پړاو کې تر دې د ماتس باندې 1540 افغان کډوال استلی کوم سره چې راجستر کډوال هم د رواني فشار سره مخ دي.
د افغان کډوال کم ایس ای سی چې کم دي دي زمونږ په مزغوم موږ خپل پیوار کار هولډرې موږ زمونږ په مزغوم یو فشار را جوړ دی چې وګورو یو زما رور دی هغه زمانه زی خو زما سره پیوار دی زما رور سره ایس ای سی کارت دی هغه زمانه روان دی زه په خپل یو انجیټیا یو فشار لاندې چې دا به زما کیږي سو مطلب زما د خاندان په منځ دوه شي نیم افغانستان ته لاړ شي نیم دلته پاتې شي موږ سرویخ کال پورې موږ دلته سټیبل نشو نه هلته چې واپس لاړ شو یو وران هیواد دلته چې او حکومت نه راغلی دی دا غیغه اپورچونټی نه دونه نشته دا غی سره په لاس کې بزویم چې د افغان رپی د سپورټ د پاره بدونه سنې چې دی لاړ شي. البته
کڅه هم د بخنې نړیوال سازمان او د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د کډوالو د شړلو پریکړه ودروي خو د پاکستان حکومت ټولو ایالاتونو ته لیکلي چې د افغان سټیزن کارت لرونکو افغانانو معلومات د اپریل تر 15 نیټې پورې راغون کړي. مسکا ساپي امریکا غاک پیښور.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د 2023 کال په لمړیو کې په لمړیو درې میاشتو کې البته د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د شاوخوا سر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ یعنی د اپریل په 15 اخبار کړل په نیول شویو کې 1640 بی اسناده کډوال او کارت لرونکي یا داسې وایم چې ای سی سی کارت لرونکي او همداشان 201 کډوال د پی او آر کارت لرونکي افغانان هم پکې شامل دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په حق کله په خبرونه کې را سره د کډوالو د حقوقو فعاله میرمن منزه کاکړ را سره په پروګرام کې مالا ده. میرمن کاکړ تاسو په خبرونه کې خره غلاس وایم، ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه چې موږ تم را کو کپ سر کې اداره ته وایس چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په حق له څه پلان لري، افغانان څه وایي؟
فلسم مارچ باندې چې کوم د پاکستان حکومت یو میټینګ کړی وو د سټنت سمرا سوبې دي د ولسوالۍ چې کوم ورته وایسته دا هوی سره میټینګ کړی وو. دوی دا امر کړی دی چې د 15 اپریل نو تا سودا افغان کډوال کوم چې ای سی سی کارډ لري یا ان ډاکومېنټډ دي دا افغان کډوال په زور او په جبري توګه باندې د پاکستان نه وباسي ډیپورت کوي به د دې سره سره دلته چې کوم میش پی او آر کارډ ولډرز یا هم زیات اندېښمن شوي دي چې آیا کم عمل چې دا ای سی سی کارډ لپاره شوی دی ځکه په وروستیو کې مونږ لیدلی وو چې کله اوله لړۍ روانه وه نو دوی ویل چې مونږ خالي ان ډاکومېنټډ یو سو خو چې کله به ډیټینشن سینټر ته وړي وو نو پخې به دوی ډېر زیات پکې ډاکومېنټډ افغانان هم
اوس پوښتنه مې دغه کوله. بله اوس پوښتنه مې دغه کوله میرمن کاکړ چې دغه لړۍ خو د ان ډاکومېنټډ یا د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس ولې دوی په دې یادې فیصلې ته رسیدلی دي چې اسناد لرونکي افغانان د هم له پاکستان څخه وباسي؟
چې کوم کیر ټیکر ګورنمنت وی او چې کوم اپریکړه کړې و هغه د اپریکړه و چې پاول لړۍ کې به مونږ ان ډاکومېنټډ وباسو، بیا په دویمه لړۍ کې مونږ ای سی سی کارډ هولډرز وباسو، په دریمه لړۍ کې به مونږ پی او آر کارډ هولډرز وباسو. چونګه د کوم چې کیر ټیکر ګورنمنت هغه یو ان الیکټډ ګورنمنت وی دا سره هغه منډیټ هم نو خود دا اپریکړه کړې و د دې جمهوریت حکومت نمنګ دغه تمنن لرله چې دوی به هغه غیر قانوني چې کوم پریکړه ده دا به دوامدار ساتي. دوی هم دغه اعلان وکړي خو د دې ترشا لامل تر اوسه پوری پاکستان حکومت نه دی واځي کړی چې د دې ترشا وجه څه ده.
ها ها میرمن کاکړ د دې لپاره چې وخت کم لرم غواړم چې یو بل پښتنه هم تاسو سره مسره کړم چې د ملګر ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د 2023 کال په لومړیو درې میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د تقریبا زرو افغان کډوالو د نیولو خبره کړې ده. که په دې حق لراته معلومات راکړي چې دغه افغانان د کوم جرمونو لقبل نیول شوي دي، د دوی جرم څه دی؟
انتا هغه کډوال دي چې په عدالتونو تراوړي په دې باندې جرم خالي دغه دوی لیکلې وي چې دوی ان ډاکومېنټډ دي. دا کله ماشومان کچرا ټولوي یا بل سکار کاروبار کوي نو د پوزایون نه پولیس ونیسي او عدالتونو ته راوړي، بیا دته چې عدالتونو ته دوی وړاندې کوي په دې خالي یو تور چې دوی ان ډاکومېنټډ صدا چې په بل تور کې دوی نه بیراوړي چې دوی کریمینل دي یا دوی په صدا کې اکټیویټي کې ملوث وو چې هغه مطلب یو کریمینل اکټیویټي مونږ ورته ویلې.
یو کاپلان ټکو یې راته وایي چې اوس افغانان د چیش نه ډیر اندېښنه لري. ځینې افغانان وایي چې د بیا د ویستلو لړۍ د پیلېدو سره اوس پولیسو ته هم یو پلمه پیدا کیږي چې افغانان وزوروي او د دوی نه پیسې واخلي. تاسو د سترګو لیدلې حالت څه دی؟
دلته چې کوم سیم ته زه سلیوم یا دلته پاکستان د نورو سیمو نه چې کوم افغان کډوال رابطه کوي دوی وی چې اته د دوی په سیمو کې چې کوم اعلانونه کړي هغه دا ورته وایي چې څومره افغانان یا تاسو تر 15 اپریل نه مخه والنټیرلی ووځي او کنه وو تاسو نو موږ به تاسو د 15 اپریل نه پس په زور او باسو په دې کې دوی ته دا کلیر نه دی ویلي چې آیا مطلب دوی ته د کارډو والا ټول دا هم ندی ورته واځي کوي چې موږ د دې کارډون نه مراد خالي ای سی سی کارډ ته او په دې کیم کې چې موږ تلو نو زیات سره چې کومې کورنۍ وي هغه دا چې و چې د خزي کارډ به پی وار وو د خاوند کارډ به ای سی سی وو نو دا هم اندېښنه ده چې په دې کې به فیملی سپریشن کیسونه هم مخ ته
راځي. پولیس دا وبخنی زړه چې زست تاسو خبرې پری کوم له بده مرغه زما وخت هم دلته تمامېږي نو نشم کولای چې دې بس ادامه ورکم. ډیره مننه. حضرت ملکن کو ہم دی تمدن تدا پروگرام ہم فائدہ رسیدی.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. د جګړې لامبلا جلا شوې اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت د هیواد ته ورتلونکي ټولې الوتنې لاغو کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینه له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لورې چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولې ته نږدې یوه کوچنۍ کلي ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځئ چې په دې خوشحاله کې ورسره یو ځای شو او دا لنډ مستند فلم په ګډه وبینو.
تر یرغل فالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارتمان کې خپل لور مرحلې ته خواړه جوړوي. دوی په میز ډوډۍ خوري او موږ یې د پلار خبرې اورو.
موږ په کیب کې د خونځي تک ته انتظار و. د مرحریت د ټولګیوالي مور غږ کړ چې چاودنه وشوه. مرحریت ویخه شو او وی پوښتل ولې زنن خونځي ته نسم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شوز ما ګرانی. ما هغې ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي. زه در سره یم. مرحریت پوښتنه وکړه زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنر یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې ښه به وي مرحلې ته لیدې ځای ووځي. شوم خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم، له دې کبله چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغې مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلي چې هلته بسونه شته چې خلک به له دې ځایه پولینډ ته واړوي.
کال 2023 د فبروري په 13مه روسي په اوکراین يرغل وکړ. په لومړي او پنځو اونیو کې څه باندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواد ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینونه په موقتی پناځینو بدل شو. هغه کډوال پکې وسیدل چې تر پلو او خطو ته منتظر وو. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدوا او هنګری ته وتښتیدل.
غواړی یو څه وخورې؟ راځه تکینو او یو شی وخورو. نه
راځه چې لاړ شو. کاشوغه لرې؟
دا سمبوسی دي، ته کولی شي په لاسونو یې وخورې.
له کومه ځایه کاشوغه یا پنجه اخیستلی شو پلارا؟
نه ماته ستونزمنه نه ده، تر ټولو چاودونو او ډزو وروسته زما کوچنۍ خوندي ده. دا زما لپاره مهم شی دی. هو چې ته یوازې باید حرکت وکړې او یو څه وکړې، خو چې بل هیڅ هدف ونه لرې فقط منتظر یې او فکر کوي. نن موږ له دې ځایه تښتو، بیده کیږو او دا ښه ده. اوس د جیلی فیش په څیر احساس کوم، فقط منتظر یم او دلته موجود یم.
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي. اوس داسې ښکاري چې موږ کې سپاتې نه دي، فقط جونتا دوام ورکوو. د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شبیم
په هدم چې ورختای به هیڅ مرسته و نه کړی یوازې به کوچنیان لا ډیر وویروي زما هڅه نور نه و فقط کوخخ مې وکړ چې آرام او راټول شم ځان مې مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم ځکه په اتیپیل هستا صحت ته د وسایلو دراټولولو او سیله هم نه لري بس به هیڅ په یو خونه کې کښینی هیواد نشم پرې خو دې د پوزي د ستول مخې دې کارته مکلف یم لا تل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې هیواد نشم پرې خو دې د پوزي د ستور لمخې دې کارته مکلف يم د قانون لمخې اتل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې حتی که وتلې شم به مرحری تخپل مور تر واستلې وي او بیرته براتلم البته د خپل لور لپاره اندېخمنیم
اندره له خپل میرمنې اولینا سره په ټلیفون خبرې کوي
هو نه پوهیږي چیرې او څه وخت برا ورسېږم پر لارای
د اندره میرمن اولینا د رخصتې لپاره له هیواد بهر تللې و چې جګړه پیل شوه هیواد ته ټول سوداګري د الوتنې لغوه شوې تیر دوه اونۍ راځي هغه اوکران ته درته د لپاره پلټه کړه
د لیدو په هیله د خدای په امان
اندرې په داسې حال کې چې لورینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي کمرې ته خبرې کوي او ولاړېږي چې اوزي اندرې او مرحیتا چټک ګامونه اخلي چې په یو میدان کې اولینا عمومي اندرې هغه ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده او هغه غږ کنيسي او اولینا ژړ
ګوري مور دې هغه لته ده راځه له شالاري ورشو
ډیر درپسې خفه شوم زما کوچنی ستوري زما کوچنی لور را باندې ګرانه زما مرغۍ
ډیر تا ته خاندي ډیر درته خوشاله ده دی یو غټ سفر درلو
دا کورنۍ یو ورځ او یو شپه د یو ځای تیرولو لپاره لري اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې په وړه کالی ډکه ده هلته ورغله
سلام د بوټانو په مندلو کې مرسته سره سره کولی شئ کولی شم
تاسو دلته کتلی شئ
ولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي
هر څه چې په کار وي ستادي
تا مارکونه هیڅ نه پوي کوم زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پويږي هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پويګم یو سلمو له متحده ایالاتو نه سپلای په آنلاین ډول راغوښته وي واقعا ډېر ښه وي اندریو ماریتا چې په لومړي ځل کیفنه د وټل هڅه وکړه دوی ته پنځه واټن کې بمونه چاودلی وو نو دوی باید بیرته ګرځیدل او منتظر شوي وای ماریتا د کور په لاندینی پور کې وېدا شو سر مې نه خلاصي چې دا ټول څنګه پیښ شول وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم پوزي رنگ للی البته نور رنگونه نه وو
ولینا او ماریتا باراتلونکو سهار پولند ته سي دا کورنۍ یو شپه لري چې سره تیرې کی دلته به دی پاتې کیږي ډوډۍ بخوري او چای بسکی
قدا چې یو بل سره د اوسېدو وخت لرو کنه نو زه باراتلم او په بیړه به بیرته تلم اوس په خپل هواد کې لتا سره لګ تر لګا یو څه وخت لرم ښا نو مونږ سار چیرې زو مونږ جرمنی ته تلې شو پولند ته تلې شو هسپانی ته تلې شو
ترت کوي سامې مو بندوا
ته غواړي چیرې لاړ شي ته غواړې خپل ملګری وویني
زه غواړم پولند ته لاړ شم
او ته غواړې خپل ملګری وویني
غواړم امليسا او ډیوډ ته لاړ شم
پولینا هڅه کوي چې ماریتا ته د ساي استو تمرین ورکړي او غوښتي خاندي او غواړم چې دغه ته
ماته وګورل لطفاً
ولې
ساکاشکا بیرته یو باسا
کوچنی موږک.
دا کورنۍ د ښار لارې د بسونو تم ځای ته ځي.
بکس نیمه ته راکړه.
هو ما نه مخکې خپل بکس اخیسته دی. بکس واخله. لا نه دی الارم دی.
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به پر وخت راغلي یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللې دی؟
کورنۍ به هر د دوو بسونو تر منځ یو بل په غېږ کې نیسي. خدای پاماني کوي.
ډیوډ اولیسا په پولان کې مونږ ته انتظار دی.
هو او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هاي پلارا، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخې شوې.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مرهیتا په بس کې دي. مرهیتا له بس ته کړکۍ څخه د باندې خفه ته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپل لور ته ګوري.
څومره یو پیاوړی پلار لري.
موري مونچر تزو
اوس باید د مکانو یو دی پایز واکونو لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې زور کړم. رانی سمي مو کېپ تزو او د بریا لپاره به هر څو.
اندري لشا سخوینو چې پلار روان دي. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او مارېتا له پولند څخه وتلې او د وی زړې برتنوي کورنۍ لخوا په بروکسل کې خوند شي وي. اندري کیفتا تر رسیدو وروسته د ذکر افریتونه پیل کړل. هغه په بم پنازاینو کې له بمونو څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوی پنازاینو کې خوندې شو ماشومان ته د خوړو او درملو پر سوالو کې مرسته کوي. هغه د ذکر په توګه خبر کار ته ادامه ورکړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي، نو
باور بایلو. د ناورین پر مهال دی وی خیراتن کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انجور درکو.
اوس به د یو بل کډوال کیسه واورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2018 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښو چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل ور وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپریایي بدلونو. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالاتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغسې سختي او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شوی او سخت اقلیمي پیښو دای هاته تر نوي کوره پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپل کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په څیر دا کابوس په تیرو څلورو کلونو کې زموږ سره و. لاتی پیړه خزمه په څیر هر یو اغیزمن شوی. له یو طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپله ټوله مادي شتمني بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلئ او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
Por más que uno quiera olvidarlo.
ماریا طوفان د 2018 کال د سپتمبر په شلمه په پورتوریکو کې ویجاړي وکړه. دغه څلورمه کټګورۍ طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. د طوفان کې یو 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پیښه وه.
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زمونږ لومړنی غبرګون ورختای و. ما یوازې ژوند کولو، زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل. د کڑکیو ل درژن وبرا وتلی ل دروازو وبرا غلی بادونو ونی په زور خوځولې او د کورونو لسره بامونه د کاغذونو په چیر چیرل هر څه تیارول هر څوک ورختاو موږ ټول شپه په ورختای تیر کړه
لانو نساو شپک پندو سم کال ایسی تر بل هر توفان پورتریکو د ماریا توفان پر دیرو او رختونو و زپل شو ساینس پوهان پدی باور دی چه د ماریا توفان د سخت او رختونو یو اصلی لامل د اقلیم بدلونو دا محل پا راتلون که د ماریا پا چیر د سخت او رختونو احتمال 5 برابر دیر دی
con el pasar de los años tanto
de calino patere dos radas ekhari che mukhai delta po Puerto Rico que dire sakhta yugalo data bina urinuna har kal muk sakhla pi au delta to pan narasi
el asunto mayor es que como nosotros encontramos en el área del Caribe cerca de la
او دا ځکه چې موږ په کارابین کې یو کارابین د اوستوا خطه نشته دي دا هغه ځای دی چې ډېرې د توفانونو ترې راپورته کیږي د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم ډېر شوي هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړې هوا تل ډېره ګرمه وي مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي هوا تل ډیره ګرمه وي نو کله چې اوبل وړیږي تل د مخکینو یو توپانونو په څیر نه وي تر هغه ځایه چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي
د ماریا توفان په نتیجه کې څه باندې 130 زره پورتریکویان چې د هغه هیواد نږدې 4% نفوس جوړي له دې ټاپونه وتلو ته اړ شول اقلیمی کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅکله بیرته ونه ګرځیدل
پریکړه مې وکړه چې نیویارک راشم خو لومړی فورت لاډریډل ښار ته راغلم پوښوم چې دلته د نوې ژوند په لزماله پر ډیر سخت دی په تیرا بیا د ماریا په څیر تر وی پیښه ورسته زموږ ټول اسناد ورک شول زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه زموږ د زیږیدو پیژن پانی او نور هرڅه زما د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې تکول شي خپل ژوند بیا پکې پیل کړي نو ځکه نیویارک ته راغلم نیویارک د فرصتونو خار او ټوله نړۍ په دی پوهیږي الله هم دې کابل دوی وای نیویارک ته خراب لاس همدا لامل و چې موږ ټول نیویارک ته راغلو
کومو لیوا دیسیندو یو فی
زړیر بختاوروم په نیویارک کې داسې کسانو چې زې کوټه وروستلم خو زه باید په دې پوه شوې وې چې زما مور او د کورنۍ نور غړي په څه حال دي
ایمي فاميليا
دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښود د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل له حالې خبر نه وم تر شاوخوا 4-5 میاشتو وروسته پورې د خپلې مور خور خورایانو او د کورنۍ د نورو غړو هیڅ حال مې نه درلود په دا ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک ولیدل زی در کړم او دوی زومانه ما له قید او شر پرته ملاتړ درلود د قضایا او د یو مدیر په توګه مې ودند او مونډله او ډیر سخت کار مې وکړ د هغه نورو کډوالو د چارو څارنه مې کوله چې له پورتوریکو راغلی او دلته په پانازایونو کې ژوند کاوه زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما د لوی فرصت ترلاسه کړ ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم دوی پوهیدل چې ما په پورتوریکو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان تاړو چې زما په څیر د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانوي اندي
سره له دې چې دغه کډوال وطوانه دل تر ماریا طوفان وروسته په نیویارک کې نوې ژوند پیل کړ خو وایي نو شکرای په بشپړتګه د طوفانونو له سختې اغیزې راووزی هنري استوایی طوفان چې د 2021 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځپه د اورښتونو 133 کلن زور ریکارډ مات کړ
تانتو کومو لا
د اورشته توفان د نیویارک او نیوجرسي ډیر وسمی وځپلې ونی چپکړې او ډیر ویجاړې وکړې مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړون کې پیخي څومره کوچنی کېدې شي خو دوی موږ ډیر غزمنوي موږ له پورتوریکو څخه د مخکینی روحي کړهو سره راغلی هغه ورته معلولیتونه تجربه کوو چې د جګړو سرتيري لري
nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
da si dile que interfije urusta ruhi ihtilal خو زموږ د هیڅ یو کړه علاج د هغه ناروغانو په څیر نه کیږي
ese tipo de paciente
زبه د نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوی رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څوک کلو چې باید وشي که دې ته پام ونکړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونکړو نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي او شی وخت د چپیل یو کړو راځي چې په خیالونو وخت ځای نه کړو
ان کامبيو کلیماتیکو
د ټولو ناورینونو دا ثابت کړ چې د اقلیم بدلون رښتینی دی
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پایته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیک مرغه اوسئ I'm not afraid to die.